د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند ته کتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډېر رنگین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان او خپل جونې د پښتو ادب تزار کړو. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې لا نوموتی فلم جوړونکي واحد نظری سره په افغاني سینما غږېدلې یو
ورکړي او کار یې څه اسانه دي او تر دې نور هم د څنګه په نامه سره یو رومان دی د یار صاحب.
په فنکار برخه کې ل بهر میشتي نقاشي ماریا حسین حبيبي سره د هغې په فن خبري کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلنه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته.
په زرپانه کې بعد اروخاد عمر دراز مروت شاعري واوري.
په ما سر پدې د ار ظلم هغه ګران نه کوي خو چې سبب پټ سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال شاعر سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د ده په اثارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده هغه د ده د ازادۍ مفکوره ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومې د نولسم سرود لومړۍ برخه واوري.
د غشمنو مورچې ټینګې دي په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي نو روم بد جګړې د پایل پوکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د مجنون ژوندون بچوي چې لیلا مري څه په کار دی تش کال بوت چې زړه د چامري زړه ډیو ده دا د خټو په قالب کې خدای مکړي چې به دا ډیو د چامري. د دغه بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار محقق شاعر لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1400 مریز کال د لړم په درویشته منیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ تسترګي پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب سیړنه کې لوی لاس لاره د غنو پښتو لغتونو لغوي سیړنه هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړې هم پاتې شوې ده. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لاره ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژوري تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په سیړنه کې د یو ځانګړي اسلوب خاوند بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق و چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. لانو موړی شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ سیړنیز او 50 اثر را پاتې دي چې ګڼي لا هم په یو شمیر په هانتونو کې تدریسيږي. لنن څخه 14 کال وړاندې د لیندۍ په یو لسمه نوموړی په هاند لدی نړۍ سترګې پټې کړي. د پښتو ژبې د دغستر محقق د 14 تلین په پار موږ نننې ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالې کو او په پیل کې لا همایون هیواد څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
دا چهار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي د هیواد د بیلابیلو برخو ښځینه شاعرانې پکې ګډون کوي. دا سږنۍ مشاعرې په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمدزی دریم مقام وګاټه. ورسره خاطرې فیضي ته د کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنګی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انزورګری اثرو نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 500 انزور شوي اثر نندارې ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دا دانش خپرندوی ټولنې په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحې په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د ارواښاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی و چې د ارواښاد په مرګ غمجن او د مړینه یې پښتو ادب ته لویه ځای وبلله. دا دوا ترڅنګ د ارواښاد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحې او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندوی ټولنې ژمنه وکړه چې د ارواښاد مروت د اشعارو کلیات به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندې میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتوره تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یوه روغتون کې د 28 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکی وو او هلته یې د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د ارواښاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
او د ستا فطرت تلکل مر زما د پرخه غوندې د ستا فطرت تلکل مر زما د پرخه غوندې زما سال علي یوزه کی گذران نکی.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر د دغه ځانګړي انداز لرونکي شاعر غږ تل لپاره ټپ او د پښتون قام د دغه خوږ ژبې بلبل ژبه تل لپاره وچشوه. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼو نثري کتابونو لیکوال او خپرونکي عمر دراز مروت د تیرې پنجشنبې په ورځ د نومبر په 9 نیټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ارواښاد مروت پر 1958 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولوې او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوست پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شعري ټولګې ګل بې خارنوي د کاڼي کرخه مجمر خیال خواري غواړي جانانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ نه سړی کیږي شپږ نثري تذکرې او یو شعري غورچان زیرې مې در باندې چاپ شوي دي. ارواښاد مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربیره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتوره تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلوو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پارې کړي وه چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربیره ارواښاد مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربیره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې یې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال څېړونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان و او خپل ژوند یې د پښتو ادب ته زار کړی و. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. په دې خپل غریبۍ کې هغه هرې کوڅې ته تللی دي، هغه هر ځای ته تللی دي او خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مېلو او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر لوی عزت ورکړی دی. هغه چې هر څومره تعریف وکړي اکم دی.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې ارواښاد مروت یې له درې لسیزو راهیسې پېژانده او دغه کتابونه یې چاپ کړي د مروت د شاعرۍ او ادبي ژوند په اړه وایي. ارواښاد مروت له کوهاټه تر وزیرستان پورې په خپلې وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پیر او پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
عمر دراز مروت برسېره پر دې چې ښه شاعر او سره ورسره ډېر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د پخپله سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړ. زما یاد شي چې نن نه 25-26 کاله مخکې چې د کله لومړني کتابونه چاپول، کتاب فروشان چې وو په دې په سیمو کې د کتابونه به نه اخیستل وای چې پښتو کتاب څوک نه اخلي. بیا داسې وخت راغی چې هماغه کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کړ هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت په ډېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله کړېده، خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درملنې په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه، خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د مروت د شاعرۍ مینهوالو د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر وډباوه. میوکل شاه فقیر خیل د خیبر پختونخوا له حکومت او همداشان د دې صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د ژوند په وروستیو کې د ناروغۍ پر مهال د عمر دراز مراد لازم نسنیوي او پاملرنه ونه کړه.
دا ډیر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زمونږ د پختونخوا شاعرانو ادیبانو نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه وکړه. په هسپتال کې پروت و خو چې هم دومره دغه تپوس ونه کړو.
په خیبر پختونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو شاعرانو او د اروا خدمرو د شاعرۍ مینهوالو د هغه پر مړینې ژوره خواشیني ښودلې او دای پښتو ادب ته ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مراد پر ناڅاپي مړینه خواشیني ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. دا یادونه ورده چې عمر دراز مراد د تېرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 13 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختې خیل لکې مراد کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربیره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کېږي. زما په حق له چې رښتیا وایي دا توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کېږي. او د قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروته خو سر ټیټینې مال سره د انسان نه کېږي.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمیر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او دې ته ورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکې کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ له دې ځایه پیلو.
ډیر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنی ده چې ډیر دې زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بې له د خلکو د کومک څخه، بې له د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړیږي. دا په دې معنی ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډیر دې څو سناریوګانې، یو څو سناریو د لیکل سوي دي په پښتو دری ژبه باندې لیکل سوي دي او آماده دي چې هغه به ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړې وه چې زه وکولای سم بیا دغسې عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څخه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط وه او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډیرو دوستانو، د ډیرو فرهنګي او حتی سیاسي څیرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علتو چې موږ کار پورې شروع کړو، تقریبا درې کاله مو د دې 40 برخې نورې ولیکلې، څلوېشت یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دي تر اوسه پورې. ډېرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې 40 برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سره سناریوګان، یو بل کومیډي اثر دی په نامه سره د فال فال په نامه سره، چې ډېر کومیډي دغه دی. یو لنډ فلم خو نه دی، خو لوړ فلم دی، ولې په هر صورت یو فلم دی. هغه سناریو هم آماده ده که چیرې دا کار ونه شي حتما به دا سناریو د فال جوړ کړم، ځکه چې اقلا د خلکو ته به مې یو خوله خندا ورکړي او کار یې یو څه آسانه دی. او تر دې نوره هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب، چې هغه باندې سناریو لیکل شوی دی. هغه ډېر واقعا ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور، د افغانستان د ژوند په هغه کې د دغه اخري حوادثو، په هغه حوادثو کې چې زه به موضوع افشا کړم چې څنګه انجونې خرڅېدلې پر عربانو باندې، نو د یوې قهرمانې نجلۍ داستان دی چې واقعا زړه پورې داستان دی. کتاب یې چاپ شوی دی، ناول یې چاپ شوی دی. نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی، د څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی. نو د زموږ شرایط د افغانستان داسې دي چې یوې خوا مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکولی شي د فلمونه سپورټ کړي او سپانسر یې کړي، او د بلې خوا څخه دغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې د سړی په خلاص لاس کار نشي کولای، خپل دښمن او خپل بیگانه نشي پیژندلای، ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې بل کم توجه شي، بل کم د چاتر غوژو پر ورسېږي چې کدا چې ستاسو ناکامۍ سبب وګرځي.
په افغانستان کې اوس مهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي، ولې هغه فلم جوړولای شي تاسو نشي جوړولای؟
اغه خلک چې اوس په افغانستان کې فلمونه جوړي واقعا حمایت لري، قوي حمایت لري. دا خبره به ډېر نسیا سکوم چې موږ پښتنو کې په تاسو دغه حمایت په تاسو دغه نسته دغه علاقه نسته، او په زمين کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسسات سره ډېر نږدې اړیکې لري چې هغه د دې کار لپاره امکانات لري چې په تاسو بیا زما دغه بوختیاوي یا نه پېژنم زما حجبه ده دغه سي کلم چې د ګرچې ما د خپل یو سایډي سره زما د تصدی په وخت کې ملټریژن کې خبرې کړې وې، خو له دغه بل څوک به اوس نسته چې دغه خبره تر ورسې چې تاسو خواده کړې و، ځکه دغه ارتباطات چې قط سي په تاسو یعنی په پرسر د زما حجب چې مستقیم غوښتنه نسم کولای کار د مستقیم څوک بدل هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او نه پېژم دغه ولري علاقه او خوند ورکې د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم، نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډیر په اساني سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځنی اخلي هغه ته زیات علاقه مند تر دې چې یو جدي کار وسی. ځینې موضوعات ستا اوس ما اخري پلان مې درلود چې د شمشا تلویزیون د لارې څخه د سولې او سیالي او سریال چې دیش برخي او هغه کار سناریو لیکل سوی و، البته ما نه ولي کړم همکاري ورسره کړی و، نو غوښم چې هغه جوړ کړم. ولې دا چې توقع دا و چې دا باید دغه سی یو عادي شی وي او دغه کار ارزش تخل دغه مسؤلین متوجه نه و، ما هغه سریال مې خپل شاګردانو ته خپل معاونینو ته ورسپارم. ورته
خو یعنی ک لکه داسې واضح څرګندې خبرې وکړو، ځینې کسان شته چې په افغانستان کې د اوس دننه کار کوي مګر د کار کیفیت ته ډېره پاملرنه نه کوي.
طبیعي ده دا اکثره فلمونه چې افغانستان کې جوړیږي خو دا د کوم پر سینما پر تاریخ پر سینما وځ د سینما د افغانستان د سینما پر وځ خبرې کو، نو دا خبرې هلته تحلیلي بحث ته ضرورت لري چې موږ فلمونه جوړو او دا فلمونه موږ وایي چې موږ فلم نه لرو یا موږ سینما نه لرو. متوجه ګورې دا خبرې په افغانستان کې ډېر زیات فلمونه جوړیږي، البته د فلم په نامه سره چې دا کیمرا ده او استفاده کیږي د داستان په دې کې نخبه کوم فلم واقعا در چاتر ځای پورې ورسېږي چې هغه د خارجي کمپنۍ په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واقعا نتیجه ورکړي. نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو، شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي، ولې زه فکر کوم چې هغه فلمونه موږ ته چې نه راکوي هغه نه تنه زموږ و کلتور ته زموږ هویت ته نقص رسي او کومک نه کوي، بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک یې ګوري دغو ذوق هم صدمه ویني او خرابوي.
نظري سب تاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافي په څانګه کې هم تدریس کوي، درس ورکوي، اوس د پوهنتون استاد یاست. په نوي نسل کې د سینخه نخانی ویني چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي.
بله، زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان گزارانو څخه یم. اول ځل تدریس په افغانستان کې دیش کاله د مخه هنرونو پونځي شي، هغه وخت هنرونو پونځي لانو ما تدریس را شروع کړی دی. په دغه ځوانانو کې چې البته که څه هم وقفې پکې کړاله لید افغانستان سیاسي او زاده سیو، ولی په هر سره ډیر ځوانان ست پکې کې چې دا استعداد لري کده دیم بلا وترل سی او د دې لپاره امکانات مساعد سي، ځکه موږ نتیجه ولیدله. موږ د مؤسسینو د پونتون د ما د څنګه د ماشلونو څو فستیواله مدرلودل دا فلمونه تر خارجه پورې تر ډیرو هوادو پورې ورسېدل، او په واځي وادو کې حساب جوایز او تقدیرنامې هم تر لاسه کړلې، او زموږ د نظرم چې په ډیرو کم امکاناتو دا فلمونه جوړ شي و کنده امید باری او کې چې مشب په سینما ولرو او دا ځوانان د دې اوس اکثرا د فاکولټیټ څخه فارغ شي، ولی څوک نسته چې هغه جذب کې او یا اکثر د افغانستان څخه وزي یا د دې چې په نورو کارو باندې بوختیږي چې کارونه واقعا د ارزښت نه لري. نو داس یو مازله سته چې دغه امیدوار سته په افغانستان کې سینما ګران سته د لید خاوندان سته د لید خاوندان سته نو ولې چې زمينه ورته مساعده سي د فلم کار یو ټول د ټول هنرونو یو ګټ کار یعنی د ټول وو هنرونو یو مجموعه ده د استاتیک سره د سکولا سره د تخنیک سره ډیر په تاثیر باندې وایم چې لکه څنګه چې لازم ده توجه نه درته سوي البته په افغانستان په سینماګرانو کې پرابلم ست چې الته د کیادې په نامه شي نهسته اتفاق نهسته د سیاسي بد حالت په وګو کې هم دغه درس منستر اوړی دی
د افغانستان د سینما اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوي یا څه ډول کتنه ورته کوي تاسو په نظر نیمګړتیاوي کومېدی او عمومي وضعیت څه ډول دی
ما ارز وکړ چې په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو د بلې خوا سینما نه لرو انداسې فلمونه جوړیږي چې معمولا هغه ته به هویت سینما نه سو ویلی یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي پونتون لرو په هغه کې د سینما رشته فعاله ده شاګردان فارغ کیږي ولې د دې لپاره په جامعه کې کار نشته سینماګران لرو اتحاد او اتفاق نسته اتحادیه نسته چې دوی خلک وکولې چې خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي مسؤلین ست دي کار د پاره ولې دونه مصروف دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه ورسي یا اساسا فرصت د دې کار د پاره نه لري نور ډیر مسؤلونه ان دا په مجموع کې اتحاد او اتفاق غواړي څلغه رسالتمند سینماګران غواړي چې دوی فلمونه جوړ کړي دولت یا هغه څنګه یا مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري هغه باید د خلک تشویق کړي دوی لپاره د کار زمينه برابر کړي او دوی دنیا ته معرفي
سپارښتنه لري د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکونکو ته افغان فلم ته حکومتي او دولتي چارواکو ته هنرمندانو ته ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډیر موثر هنر دی چې دا وغوړيږي
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده چې د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید په هویت سینما ولرو د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو په هغه کې ځان تصویر کو په هغه کې خپل هویت دنیا ته ښکارا کو موږ ډیر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي په تاسو موږ به د دې ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو نو د دې کار لپاره اول دا دي چې هغه د سینماګرانو یوې اتحادې جوړې شي چې په هغه کې ټول سینماګران وکولای شي خپل نظریات او خپل فکر نو سره راټول کی چې د یوې شې سینما د لپاره څه باید وکړي د دې سینما د لپاره البته بیل امکانات څخه دا امکان لري موږ ځوانان لرو چې ته تربیه کیږي ولې په صورت د دې لپاره د کار زمينه نه برابرېږي دا هغه څه دي چې باید د ځوانان چې فارغېږي د دې لپاره د کار زمينه برابر شي د افغان فلم وازنی موسسه کې امکانات نه دي نور دغه څه د سکاو موسسو جوړول دغه موسسه باید فعال شي لکه په خواغونه دی وکول چې فلمونه جوړ کړي هر کال فلمونه جوړ کړي د فلمونه غو فلټر سیوي واقند ټولو سینما میارونو پر باندې معیار باندې برابر فلمونی او دولت په دې ارتباط باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ستا په دې کې د افغان فلم ستا په دې کې مسؤلین هنه د هنر او د سینما مسؤلین ستا دوی باید دې کار ته اړوزي چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړی واقع دغه په دې ته څه داسې کړی نو اوس د فکر کوم چې دغه حالت د غورین د پاره نه تنه چلته کلتوري خدمات بولسي او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو د پاره دی اسانه یو فلم کتلای شي دی کولای شي یو قرن دی یو قرن ټول شتمنی په یو سات په نیم سات کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقع موثر ده د خلکو پر ذهنونه باندې دا کار تر سره کولای شي نو زه فکر کوم چې دا ټول هغه موضوعات دي چې کجدي ورته توجه ونسي بلا شکر مجبه هویت ولا
ماریا حسین حبیبی یو افغان نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي هغه وایي چې کوخخ کوي چې د خپل نقاشۍ پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي
فنکار اخلی ماریا حسین بی پی ٹی روانہ نہ چمنگ سم وقت رکڑ کے سے ہم تسپالمان کے اسے گے ہاؤ مصروفیتوں نہ مزخت زیات تھی خدا چمنگ تم وقت رکڑ استا سے قدر زنی کو لمڈی سر کے ایک پری بندی وہ گی گو چی دو ہنر لار مو سنگ ہو رکھنا سنگ مو وقت چ نقاشی وکڑے
ڈیر زیات مانا نہ اغلی فرشتہ جان غنی دین سزم دخت پر پروگرام کی دعوت کلما ما ہنر سرم علاقہ مندی خود ما علاقہ مندی لہ ہنر سر لمشتو و اصل د ما د سو وخت نه یادیږي سمونه قشینی کله یعنی هر ځای ته ستل ما هر چیر تاسو ما سره به قلم او کاغذ کتابچه او رنگی په دسکاول کې یا په باکس کې به را سره وو او هر شی مثلا دې کوشش مکو د هغې د نقاشي لار زده کړم یعنی که بوتل و که ګیلاس و که ګل یا انسان و ما به نقاشي کول او کله څه تلویزیون کې پروګرامونه د هنرمند یا د هنر په اړه هغه مې تعقیبول هر کتاب مې څه پیدا کو د هنر په باره کې مې لوستل او خوشبختانه څه د ما کورنۍ د ما دا شوق کې همیشه تشویق کړی یم او ما اوس کولی زه وروسته له مکتب د فارغېدلو نه پوهنتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلر نه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخیسته او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړمنی مکتب کې.
کوم انځورونه چې مو لیستلې دي څه او چا په کې ځای نیولی دی؟
ما په انځورونه کې اکثرا انسانان لیدل کېږي، په دې کې مې مخصوص توجه ښځو ته زیاته ده او غیر له هغې نه د ما خپل شخصي فکرونه، خیالونه، احساسات او د ژوند تجربې کوشش کوم چې د هنر د لار نه هغې ته یو شکل ورکړم او د خلکو توجه هغه نقطو ته راولم چې د ما په نظر مهمه دي، یعنی هغه اجتماعي او سیاسي پروسې چې د ما په نظر یو غټ رول لري زموږ په ژوند کې، هغه کوشش کوم چې د هنر د لار نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کومو کلونو کې؟
زه دوه ځله افغانستان ته راغلی یم، یو وارې په 2019 کال کې کابل ته راغلی وم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته، اما یو دوه شپې مې په جلال آباد کې هم تیر کړې.
تاسو چې کومه نقاشي کوئ تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پوهېږم چې د خلکو انځورونه او د ما انځورونه فرق په څه کې دي، خو زه دونه ویلای شم چې زه څه کله انځور باسم هدف مې ډیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو او احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لانه یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې چې ما ته مهمه دي هغه غواړم چې د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسمه، ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډیر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده په افغانستان کې جنگ ده او جنگ په کوو آخر څلوېښت کاله، خو دا باید خلک پوه سي چې موږ نور شان هم لرو، موږ مختلف ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، فرهنګونه لرو، شعر و شاعري و د هنر تاریخ لرو او غواړم چې دغه نقطو ته خلک متوجه سي او زه غواړم چې مثال خلک د موږ د لباس او د ګنډ فرهنګ ته خلک متوجه سي او پوه سي چې نه موږ افغانان سیاسو په څنګ د غم کې نور شیان لرو چې د هغې نه خلک کولی سي زده کړه وکړي او په عین زمان کې غواړم خپل افغانان متوجه کړم هغه نقطو ته چې د ما په نظر مهمه دي خپل په جامعې کې او د ما په نظر مهمه دي پیشرفت لپاره، نو تر څو څه خلک پرې خبرې ونه کړي او تر څو څه خلک هغه ونه باسي انځور یې ورته تغییرات به رانیسي او پیشرفت به ونه سو کولی. یعنی د ما آرزو د ما امید دا ده چې زه اوسم کولی یو زمینه مساعده کوم، یو دیالوګ د افغانانو د آلمانانو تر منځه پورې یا د هغه افغانان چې خارج افغانستان کې دي یا هغه افغانان چې داخل د افغانستان کې دي د دوی تر منځه یو دیالوګ جوړ کړم. امیدوار یم چې دې لار نه او د خپل د هنر د لار نه اوسم کولی یو زره خدمت وکړم هغه مملکت ته زه پکې تولد شوی یم افغانستان او هغه مملکت کې سلیه شوی یم آلمان. لکه څنګه چې هغه متل ده قطره قطره دریا می شود، که د ما دا کارونه حداقل د یو قطره ځای مونیسي په دې دریا کې زه به ډېره خوشحاله سم.
اغلی حبیبي دا که راته ووایي هغه انځورونه چې تاسې یې نقاشي کوئ څه پیغام لېږدوي؟
د ما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځانته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده چې هغه کسان چې انځور ته ویني نظر د خپل د ژوند د تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو مانا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفونه چې پیشتر مې تشریح کړ زه نه غواړم چې خپل انځورونه مخکې له مخکې نه مانا یې کړم. زه غواړم چې کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پرې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک یې کړي او ممکن د دې لار نه اوسه کولی د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دې ته هم کرا شو تاسو د خپل خل شو یو انزورونو نندرتونونه هم جوړ کړی دي کنه.
ما خو همیشه نقاشیګانی وستلې خو اول ځل لپاره ستاسو تصمیم ونی و خپل کارونه خلکو ته ښکارا کمه ته 2014 په کال کې وو. همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځو کې د آلمان د پایتخت کې یعنی برلین په ښار کې ما په یو نندرتون کې اشتراک وکړ سره له ما نه اویا کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضره وو او د خپل انځورونه یې ښودل. په دې نندرتون کې زه ډېره زیاته تشویق شوم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه. په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندرتون مې جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل. په آخر دوه کلونو کې ما جمن په اووه نندرتونونو کې اشتراک کړی دی. په دې کې بعضې ګروپکي نندرتونونه وو او په ډیرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي. 2013 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانانو اتحادیه په هالنکې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اولنی نندرتون جوړ کړی و او ما کولی سو د یوازې په صفت د خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړمه له نورو هنرمندانو سره یوځای. او په تیرو دوی میاشتو کې ما یو نندرتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فستیوال د هنور په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړمه. په آینده کې هم تصمیم لرم از نندرتونونه جوړ کړمه او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژه باندې کار کوم. زه تصمیم لرم د هلدسایم په ښار، د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندرتونونه جوړ کړم.
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي؟
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په اسانۍ خلک کولی شي خلکو سره شریک کړي، مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده. نو په دې دلیل زه یقین لرم چې هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لار نه عزم کی یا ورته یو شکر ورکي چې دنیا ته ښکاره کړي. هنر خپله یو ژبه ده چې ممکن خلک ونسي کوي خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي، مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ویستل آسانه ده البته هنرمند ته. او که خلک گذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري، مثال فن ګاخ ډیر مشهور هنرمند و صحیح چانه درکو د خپل په وخت کې هغه واغې د هنر د لار نه کوشش کوي چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي. او یا فریدا کالو یو هنرمنده چې د مریضۍ له لحاظه خپل په کور کې قاعده وه او نسو کولی هغه شیان څه په خیال کې وو حقیقت کې وکړي، اما د هنر د لار نه د خپل د انځورونو له لار نه ځان ته یو خاصه دنیا جوړه کړې وه. نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جگرخونه ای او بخصوص در منگه افغانان سدی که من خپل تاریخ تو گروس دیر یو غم دیده تاریخ لرو او جنگ هم تیر کلی در سلویش کاله. نو طبعا در منگه افغانی و نرمندان به زیات ضرورت لري چې د هنر لخوانه د خپل دردونه عزم کړي یا خلکو ته ښکاره کړي. او په دې مطمئنه یمه چې خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه چې خپل درد پکې ویني. حتما همدغه یې دلیل ده.
ډیره زیاته مننه.
د کور نه هر سهار د امن په غرض راوزم خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. نه په ژړا جانان موندیږي نه په زور او زارۍ، نه په ژړا جانان موندیږي نه
په زور او زاری ته ګوري نه محروم د اوخ کوله کر بیر تر راوړم څومره مشکل یو دیدن عمر دراز مروته څومره مشکل یو دیدن عمر دراز مروته څه په اسانه دا ستړی منظر بیر تر راوړم د مروت په شعر کې لفظونه خیال او موضوع ډیر خایسته سرپیل شوی دی د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی احساس او درد شعر کوي مروت چې د غریبۍ کوم انزور کاغله هغه آواز دی یو غریب د تجربه او خیال په وسکه دی د زرپانی په نننی پانه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې لمرګ څو کال وړاندې په یوه مشاعره کې ویل د هغه په خپل ژبه اورو
ما سر پدی دا ار ظلم اغه ګران نکوي خو چې سبب پټ تو سترګو بیار مان نکوي ولنن مې رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو نن مې رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو اسې خلقوای چې منزونه کا پرام نکوي نن مې رکیب نن مې رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو اسې خلقوای چې منزونه کا فرام نکوي او زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي خو پیارې باندې پیسې قدر توان نکوي زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي خو پیارې باندې پیسې قدر توان نکوي او د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر دا وایي سو چې خپل یو ځای کې گزارم نه کوي د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر دا وایي سو چې خپل یو ځای کې گزارم نه کوي
زپا ترخی خبرې مرم عمر دراز مروتا زپا ترخی خبرې مرم عمر دراز مروتا زما د قتل دې سوچنا دې آرام نکوي پوچھے سبا پوٹی ٹو سترگو پیار مان کوی بما صرفا دے دہر ظلم آغ گران کوی پوچھے
چه دستار تڑی ہزار دی ده دستار سڑی پشمار دی د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال شاعر سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخات خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو د خان د ژوند په اړه مو د رډیوي مجلې په تیری برخه کې هم معلومات واوریدل اوس یې دویمه برخه ته ستاسو پام را ګرځو
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړې دي خوشحال خان په خپل اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلف پیښې انځور کړې دي څه چې د پاسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده هغه د د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتلې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم مشغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي د خوشحال خان اثر په دې ډول دي د خوشحال خان دیوان چې تر څلویښتو زرو زیات بیتونه لري فضل نامه فرخ نامه فراق نامه ریاض الحقیقت هدایا دستار نامه تب نامه سوات نامه آینه باز نامه بیاس د پښتو تاریخ زنجیرې د خوشحال ربایات تفسیر سورت یوسف او داسې نور خوشحال خان د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د د پاشارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاری د د پاشارو کې د پند خبرې سیاست ننګ او توره پت خیګڼه وفا درن خویونه علم هنر او کار د وطن مینه انتقاد زر او مال د ځان خودنه دوستی عشق ازادی، بشر دوستی او دا سنور مسائل شته چې د پلنډول په خپل اشعارو کې خود لیدي. همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعا، مثنوی، مسدس، مخمس او دا سنور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله او د پارتیانو د لښکر اواز یې هم له لرې واورېد. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینې مینه پیاوړې شي او جګړې ته راشي. په دې ویره کې ده چې کچېری کک رانه شي نو خپل قوم ته به ډیره کمه راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیدنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ورېښمین خیال
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه د فرا هواره دخته لکر غوې لمر خاته خواته یو سیل مرغۍ را تاو شوې د سهار وږمه پسته پسته لګېږي ګټ د ترخی او سونګوري بو یې راوړ د وړې څرمخکۍ چپ شو لارې ورکړه په پسته دوړه کې ولاړه او پناه شوه جارو بوټي لاندې چتکه په هوا شو ټول سترګې لمر لوېده لوري ته زیر دي د وړو غونډیو منځ کې لار ته ګوري د ساکانو د غشمنو لښکر خور شو شمال لور ته غزیدلي واړه غرونه کماندار غشي ویشتونکي ساکان راغلل د دې ټیټو غرو پر ولیوې مورچې شوې اوګزریات ورته د لارې کرخه خي بس لومړی څپه چلاشي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لښکر د ترڅار لاندې بس لومړی څپه چې راشي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لښکر د ترڅار لاندې نه یې زوال یو څو سپاره به درسره وي چې د غره لمنې وساتې دښمن نه اوګزریات پر ایره ای آس چس چالاکه له یو اړخه دی په منډه ځي بل اړخ ته د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي د ملکې زرینې زړګی دربیږي د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې مخامخ غونډۍ لورای اوس ښکارېږي یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه اوکسریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته زرینه پر هسکې پرخې ده ولاړه د جنگی کېږدۍ درشل کې لښکر څاري د ساکي خیلخانو نور مشران یې څنګ ته د پارتیانو د لښکر سرونه شماري شور و ځواک د لوی لښکر په غوږو اوري د پښو خراپا د تورو شنګا خیژي یو ناڅاپه راښکاره شول غرونه غرونه سل پیلان په زنځیرونو دی تړلی پیلبانان یې پر څټ ناستی زنګیدلی د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دي د لښکر له ګامو خیژي خړه دوړه له غونډیو لوی دښتې ته کوزیږي د زرینې تر دریز په منډه راغی اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته عمر اوږد د ملکې شتر اباده زموږ لښکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی د غشمنو مورچې ټینګ دی په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي نو تروم به د جګړې د پیل پوکړو ملکه د اندېښنو ټال زنګیږي بس یوازې د هو اشاره وکړه اوګزریات د آس په منډه بېرته لاړه د کاسیانو یو سپینګری مشر وویل، ګمان نکړم چې بکک جګړې ته راشي، تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي، چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي. حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي. د کاسي مشر وینا وشه، ملکه یې په زړه بیا بیا ژوبلوله. د وروستۍ هیلې کمزورې پلوشۍ د زرینې روح کې ورو ورو قتلوله.